سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ظفر دسیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم مجله په خبرونو پیلو د خور کابل لوی لاره د واورې دورې دوه لامل د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د راپورونو له مخې تیر شپه د بیک کوتل په سیمه کې د واورې دورې دوه لامل د ستونزې رامنځته شوې ده. تیر میاشت هم د لوی لاره د ورختونو لامل څو ځلې بند شوې وه. بل پلاو بیا په خیبر پختونخوا کې د تیرو څلوېښت ساعتونو په ترڅ کې د ورختونو له امله اووه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د ژغورنې او مرستندویو چارو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له تیرو څلوېښت ساعتونو را په دې خوا په پېښور، نوخار، شانګلا، بنو او باجوړ کې د بارانونو له وجې یو شمېر کورونه هم نړېدلی دي. د دې ادارې مشر خطیر احمد نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په وژل شوو کې څلور ماشومان شامل دي. په خیبر پختونخوا کې له نږدې څلورو اونیو راهیسې د ورختونو له امله د قربانیانو شمېر وویشتو کسانو ته لوړ شو او د ټپیانو شمېر اته دېرشو ته ورسېده. د برېټانیا پولیس وایي د تروریزم ضد څانګې څارنوالان به د یو خبریال قضیه چې د فارسي ژبې له یوې رسنۍ سره په لندن کې کار کوه په چاړه وهل شوی وڅېړي. پولیسو دا اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي پر دې خبریال د هغه د دندې لپاره برید شوی وي. د پولیسو په وینا د خبریال شاوخوا دېرش کلن دی چې د جمعې په ورځ د لندن په جنوب لویدیځ کې په پښې په چاړه ټپي شوی دی. د برېټانیا د خبریالانو ملي ټولنې ویلي چې دا خبریال پوریا زراتي نومېږي چې د ایران انټرنټ نړیوال تلویزیون لپاره کار کوي او درسنۍ د ایران د دولت له منتقدانو څخه ده. د اوکران ولسمشر خپل یو پخوانی همکار او څو تنه سلاکاران له دندې ګوښه کړل. ولادیمیر زلنسکي خپل لومړی مرستیال سرهی شیفر چې له 2019 کال راهیسې کار کاوه ګوښه کړه. همدارازي خپل درې سلاکاران او د جمهوري ریاست دوه مامورین چې د رضاکار فعالیتونه او د پوځیانو د حقونو څارنه یې کوله له دندو لرې کړی دي. د دې کسانو د بېطرفۍ علتونه تر اوسه نه دي بیان شوي. او په برېټانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې پر سوری د اسرایلو الوتکو د پرونی بمباریو د قربانیانو شمېر 250 تنو ته لوړ شو. په دوی کې 38 تنه پوځیان دي، اووه تنه د لبنان د حزب الله ډلې غړي دي او اووه تنه نور هم ایران پلوه سوریان بلل شوي دي. د بشري حقونو د څار دغه بنسټ زیاتوي چې اسرایلي الوتکو پرون د سوریې په شمال کې هله په هوایي ډګر ته څیرمه د حزب الله ډلې د توغندیو یو ډیپو په نښه کړه. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي له 2011 کال را په دې خوا په سوریه کې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. تاسو اوس د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعت اوریدلی شئ. دا سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپوندو نه 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 26 نوي. وړاندې په دې مجله کې سره دا مطالب اوریدلی شئ. سبا د مارچ یو دیرشمه هغه مهلت دی چې پاکستان افغان موټر چلوونکو ته ورکړی و تر څو ویزا او پاسپورت ترلاسه کړي. خو په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي وایي
د یو کال لپاره تمدید شو، یو کال به په پخوانی حالت باندې ځي راځي او د یو کال په موده کې به دوی یو میکانیزم د افغانستان او د پاکستان د طرفه د موټرو ته جوړیږي.
په دې اړه به نور جزئیات وروسته درکړو. همدارنګه په دې اړه چې نړیوال او په ټوله کې د افغانستان سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د داعش د ودې نه ولې ویره لري او دا چې په افغانستان کې څومره د داعش د ودې امکانات شته په دې اړه هم درته وروسته تفصیل لرو. په افغانستان کې به د خوځو وضعیت هم تم شو.
د خپل کله داسې شمن چې د شپږ منزله نه ځم او چمنې کنه بیا فکر وکړم چې نه هغه په مو باندې سختۍ تمامي واقعیت ته ویم.
دا نړۍ مسایل ته هم تم کیږو، د ټکنالوژۍ نړۍ ته هم ورزو، سپورت ته هم خبرو، نور مطالب هم شامل تیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د ځپلو په اړه د طالبانو حکومت له ادعاو سره سره د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ راپور کړی دی چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې دننه او بهر د حملو وړتیا لري. دې انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې د داعش خراسان ډلې د لمنځوړو لپاره د طالبانو ادعاوې بې بنسټه بللې دي. په ورته وخت کې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکي وایي شاید په افغانستان کې دننه د داعش خراسان څانګې عملیاتي وړتیا کمه شوې وي، مګر له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. تفصیل امید زهیر مل نورو.
که څه هم د طالبانو حکومت یو ځل بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډله له منځه وړي، خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي نه یوازې دا چې په افغانستان کې د دې ډلې وړتیا زیاته شوې، بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې لیکلي داعش خراسان ډله له طالبانو سره د خونړي رقابت سربېره لا هم قوي ده. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده، او د طالبانو هغه ادعا بې اساسه ثابته کړه چې وایي داعش خراسان ډله یې له منځه وړي. په کندهار کې د وري په دویمه د کابل بانک مخته د ځانمرګ بریدي مسؤلیت د داعش خراسان ډلې منلی، خو د مسکو په کراکوز کې د وسلوالې ډلې ییزې حملې پړه د داعش رهبرۍ په غاړه واخیسته. خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د راپور برعکس د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ټولو نیوز سره خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د نابودۍ ادعا کړي. ښاغلی مجاهد داسې مالدات څرګندونې کوي چې د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ بیا په خپل راپور کې له داعش سره د طالبانو مبارزه او له القاعده ډلې سره د اړیکو پرې کون بې بنسټه او پوچه ادعا بولي. په دې راپور کې زیاته شوې طالبان القاعده ډلې سره وفادار پاتې دي او د شبکې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپل مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې په افغانستان کې 20 نورو ترهګرو ډلو هم خپل مرکزونه فعال کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې او په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون رد کړی، او دا یې هم ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او حملو په اړه اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو په خپل نوي او څرګندونو کې ویلي احتمالا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه عملیاتي وړتیا کمه شوې، خو دا ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د دې کارپوهانو په نوي او څرګندونو کې چې نن یې په خپل ویبپاڼه خبرې کړي په مسکو کې د تیرې اونۍ حملې ته په اشاره راغلي. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګ نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلی، خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګ ته د یوې داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن دې حمله کې ښکېل وي. د بحران نړیوالې ډلې کارپوهان د اروپا په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره هم د داعش خراسان څنګه د یو خطر په توګه مني. په داسې حال کې ده چې د سینکام مشر جنرال مایک کوریلا دوه اونۍ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته ویلي وو داعش خراسان څنګه به په شپږو میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. تیره یکشنبه د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون فایز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولی شي په امریکا برید وکړي ویلي وو. هغه ته داسې بریښي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاره سال کې چې سواد مار چې در شما د پاکستان حکومت بي ويزه او بي پاسپورت پرلونکو موټر چلونکو لپاره حق هيواد ته د ننوتو لپاره روسي ټټه کلی و. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې شرط د لری کې دوه خبر ورکوي. دغه وزارت وړاندې رسنۍ ته پیولي ګلی ویډیو کلیپ کې ویلي له پاکستاني لوري سره د نوي هوکړې لمخه به د بل کال لپاره هم د موټر چلونکو په موقت اسناد او تګ راتګ کوي. تفصیل په دریا پور کې.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي د پاکستانی لوري سره د نوي هوکړې لمخې به د یو بل کال لپاره هم د موټر چلوونکي په موقت او اسنادو تګ راتګ کوي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد رسنیو ته په واستولي ویډیو کلیپ کې ویلي
له پاکستانی پلاوی سره د یو کال لپاره د موقتی اسنادو پر بنسټ د لاریو د آزاد تګ راتګ په هدف هوکړه شوې چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د عمل کېدو وړ ده.
مخکې د پاکستان حکومت خبرداري ورکړی او چې د مارچ له 13 نیټې وروسته به بي ويزي او بي پاسپورت بارونکو موټر چلوونکو نشي کولای دغه هیواد ته داخل شي. د پاک افغان سوداګرۍ خوني مسولین هم مني چې د ويزي شرط لري شوی او په ټکو یې د دواړو لوري او سوداګرو لپاره مهم پرمختګ دی. د دې خوني یو مسول خنجان لوکوزیا ازادي راډیو ته وویل
د موټر په ارتباط باندې د یو کال لپاره تمدید شو، یو کال په خوانی حالت باندې زی راځي او د یو کال په موده کې به دوی یو میکانیزم د افغانستان او د پاکستان د طرفه د موټر ته جوړیږي او دا غو میکانیزم په اساس بیرته تصویبیږي. نو فعلا دا مشکل حل شو او موټر تګ راتګ کوي.
یو شمیر افغان سوداګر هم په موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورت شرط لري کول د دواړو هیوادونو د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره ښه اقدام بولي او دغه پریکړه هرکلی کوي. د تازه میوي یو افغان سوداګر حج یمین ازادي راډیو ته وویل،
ټول تجاران په دې ډېر خوشاله دي، خدای دې وکړي چې دغه کوم پریکړه دې وکړه دا تر اخره پورې دا خپل په قول ودرېږي او دا عملي شي.
په پیښور کې د سوداګرۍ د خونی مسول زاهد الله شینواری هم ازادي راډیو ته وویل، داسې یو میکانیزم باید رامنځته شي چې لمخې د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې د تل لپاره پای ته ورسیږي. یادونه ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته لاړ او د دوه ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په لار کې د پرتو خنډونو د حل کولو لپاره پر لارو چارو خبرې وکړې. په هغه اعلامیه کې چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خپره کړې، راغلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په دوه ورځنیو خبرو کې له سیاسته د سوداګرۍ پر جلاوالي ټینګار وشو. خو افغان سوداګر له پاکستاني لوري نه د ژمنو د عملي کېدو غوښتنه کوي او وایي پاکستان ډېری وخت د سوداګرۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې له پامه غورځوي او هر وخت سیاسي مسایل له سوداګرۍ سره ګډ کړي وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازیني ځانګړې شوې بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازیني ځانګړې شوې بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دا ښځې وایي چې د ښځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې ښځې وې. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکي نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه. اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخې ټوله بنده کړې ده، یعنی نه پېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي.
موږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په ازاد ډول باندې د باغ کې رفتامات وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې دا ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولېدي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
انر کله چې خسته شوم په دوی هفته ورسته درې هفته ورسته مې دوستانه تن چمپیون ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې څه په دې فار کې بس افغان شو، ولی موږ نشو کولای چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو. کنه څوک اجازه له فامیل لري، څوک نه لري، نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وایو به د څه د دوه دو نه دی و نه و هغه بتل تل موږ راځه نه شنه ځای ته شنه چمنو نه داسې ګلان او داسې ونه یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری پکر سا بدلیږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شم چې دوش پرمنزله نه ځم او چمنه یې کنه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم. نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و دغه اوس هم تپیږي چې داسې د تېره ورځو مفکور کې ما ته سخت تمتو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړې وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغي پیدا کړې او د طالبانو له حکومت غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لري کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دهنه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهراره په نوم هم یادیږي، نه یوازې دا چې د ښځو او نجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېری ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود وو. چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهرارا بڼ په نوم یادېده، د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي. ښځې یې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مو د ټکنالوژۍ له نړۍ هم خبرو، خو اوس ورزو د افغانستان د سیمې او ګاونډ هېوادونو ته. د تاجکستان کارګر له یوې اونۍ راهیسې له روسیې څخه په وتلو دي. دا چې ولې او دغه کارګر ولې روسیې پرېږدي، ورزو په دې راپور کې اورو.
د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت خبر ورکړ چې ماسکو ته چیرمه د مارچ د 22 نیټې له تروریستي برید وروسته د تاجکستان کارګر له روسیې په تیښته دي او تاجکستان ته ستنې شي. د وزارت د کارګرو شمیر نه دی یاد کړی. څه باندې اونۍ مخکې وسلوالو پلازمېنې ماسکو ته چیرمه د کراکاس د کنسرت پر حال برید وکړ چې له عملی لږ تر لږه 144 تنه ووژل شول. تر دې حملې وروسته یو شمېر مشکوک کسان ونیول شول چې اکثر یې د تاجکستان دي. دا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه راپور ورکوي چې د تاجکستان له خلکو سره تر دې پیښې وروسته په روسیه کې پولیس پوښتنې کوي، موبایلونه یې پلټي او یو شمېر تاجکستانیان یې په روسیه کې نیولې دي. د تاجکستان حکومت په روسیه کې د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون څو شمېرې اعلان کړې او د خپل هیواد له اتباعو څخه یې وغوښتل که له ستونزو سره مخامخ کېږي دغو شمېرو ته دې زنګ وهي. د روسیې تاس آژانس د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د مرستیالي شهناز نادری خبرې راخیستې دي چې وایي دوی ته ډېرو کسانو زنګونه وهلي دي، خلک ویرې اخیستې دي، البته د ځورونې شکایتونه یې نه دي ورته کړي. تاجکستان تېره اونۍ 9 تنه مشکوک کسان د ماسکو د برید په تړاو او له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور په خپله خاوره کې ونیول. د ماسکو د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. پروسیه کې د ساختمانی د برخې د اتحادی رئیس انتون گلوشکوف انترفاکس آژانس ته د جمعې پر ورځ وویل له روسیې څخه به د نورو هیوادو د کارګرانو له ایستلو سره د ودانیو د جوړېدو چارې اخیستمنې شي. د ښاغلي گلوشکوف په وینا سږکال پروسیه کې د ساختمانی چارو په برخه کې د 2022 کال په پرتله 16 په سلو کې کارونه اخیستمن شوي دي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د خبرو کړو احصایو له مخې پروسه شکل د تاجکستان څخه باندې شپږ لکه 250,000 کارګر نورو هیوادو ته تللي وو او په 2022 کال کې دا شمېره څخه باندې ولکه 15,000 ته رسیده. د تاجکستان اکثر کارګر په روسیه کې کار کوي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت تمه لري چې له روسیې څخه به د تاجکستان د کارګرو د وتلو دا لړۍ موقتی وي.
په راپور کې موردل چې د تاجکستان کارګر له یوې اونۍ راهیسې له روسیې څخه وځي او دا چې دغه کارګر له روسیې وځي علت یې دا دی چې د مسکو په څنډه کې د کاراکاس پر تالار له برید وروسته په دغې برید کې زیاتره شکمن نیول شوي کسان د تاجکستان اتباع دي. په روانه اونۍ کې هغه ټکنالوژي چې د یو بل چې د اروپایي الوتونکي موټر په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي یو چینایي شرکت واخیسته. ټاکل شوی چې دا موټر به په ځانګړو ساحو کې د الوتو لپاره کارول کېږي. تفصیل احمد تکن لور.
تېره اونۍ انسان د الوتونکي موټر جوړولو ته وروسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلوواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتونکي وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت واخیسته. د دې معاملې په حساس د هیبي جیانسین د الوتونکي موټر ټکنالوژي په نوم دا شرکت به په ځانګړو ساحو کې د الوتو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2021 کال کې خپلې لومړنۍ الوتنې پیل کړې وې. تیرونی د دې موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د نوموړي وسیلې 15 دقیقې بریالۍ امتحاني الوتنه بیا ترسره کړه. د کلاین ویژن اروپایي شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوې معاملې لمخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان به لومړني خلک وي چې کولی شي له بازاره الوتونکي موټر وپیری. چینایي شرکت ویلي دي چې کلاین ویژن شرکت دوی ته په یو محدوده جغرافیا کې د الوتونکي موټر د جوړولو د ټکنالوژۍ امتیاز ورکړی دی. سټیفن کلاین چې د کلاین ویژن شرکت له دوو مؤسسانو څخه دی په تیرو شلو کلونو کې د الوتونکي موټر پر جوړولو کار وکړ او د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د دې موټر لومړنۍ نمونه د نیترا په هوایي ډګر کې په بریالیتوب سره و ازمویله. کلاین په 1983 کال کې په سلوواک جمهوریت کې د ښکلو هنرونو او ډیزاین له پوهنځي څخه فارغ شو او بیا یې په فرانسه کې په همدې څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ.
لا خبرنو ور اخوا
یو شمیر نجونې زده کوونکې او ښځینه ښوونکې وایي وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، دوی د فولیک اسید ټابلیټونو په ترلاسه کولو نه دي بریالي شوي. دوی چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال به یې له ښوونځیو څخه دا ټابلیټونه په وړیا توګه اخیستل، وایي د خپل میاشتني عادت له امله اړ دي چې دغه درمل وکاروي. یو شمېر متخصص ډاکټران بیا وایي چې د فولیک اسید ټابلیټونو کارول د ښځو نجونو د ډېرو ناروغیو او اختلالاتو مخنیوی کولی شي. تفصیل سنکه کرناور
لشپغم ټولګي څخه پورته یو شمیر جنیس زکونکو او د خوانسیو یو شمیر خزینه خونکو وای چې د طالبان حکومت لخوا د جنونو پر مخ تشپغم ټولګي پورته د خوانسیو لټړل کې دوه روستي د فولیکاسي ټابلیټونه ندی ترلاسه کړي. دوی وای چې د دې ټابلیټونو کارول د دوی په بدن کې مثبت بدلون راوستي و. د فولیکاسي ټابلیټ د تبابت په نړۍ کې د نور کارولو سربېره په میرمنو او جنونو کې د میاشتنی عادت له امله د کمخونی په مخنیوي کې مرسته کوي. یو زکون کې چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې موږ ښوونځیو ته نه ځو هغه ټابلیټونه نه کاروو. زه په میاشتني عادت کې ځینې نښې نښانې په ځان کې وینم. د بېلګې په توګه سرګیچي لرم یا یوه توره پرده مې سترګو کې راخپره شي یا شونډې مو وچې شي. ډېر د کمزورۍ احساس کوو.
په دې جمهوري نظام کې به د عامې روغتیا وزارت ورسره همکارو بنسټونو یې د پوهنې وزارت په همکارۍ ښځینه زده کوونکو او د هغوی ښوونکو ته د فولیک اسید ټابلیټونه په وړیا ډول ویشل. د هرات د یو ښوونځي یوې ښځینه ښوونکې چې د همون غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره دوی په دولتي روغتیایي مرکزونو کې هم دې درملو ته پوره لاسرسی نه لري.
خودم شخصا یک بار از کلینیک دولتی گرفتم و
ما پخپل له یو دولتی کلینیک څخه واخیستل او یو میاش می هغه ټابلیټ وکړول. فولیک اسید ټابلیټ ډیر ښه پایلې درلودلې. زما په ځان کې ډیر بدلونونه راوستل. زه له هغه کسانو څخه وم چې فولیک اسید ټابلیټ ته می اړتیا درلوده. وروسته چې ټابلیټ خلاص شو بیا می مراجعه وکړه، خو و مې نشو کولای چې هغه درمل بیا لسته راوړم.
سمو ګلې باز ما بده سپیر اومد موافق نشودن که دوباره باز تونو ماسکلینیک گولی بگیرم.
ډاکټران هم وایي چې ډېرې ښځې او نجونې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت سره مخ کیږي چې د دې لپاره د فولیک اسید ټابلیټونو کارول اړین دي. د نسایي ولادي برخې متخصص عاطفه بارکزی وایي په ښځو او نجونو کې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت د عصبي اختلالاتو، بدخلقي، بې خوبۍ، د پښو او لاسونو سوړوالی، د نوکانو ماتېدل او د یو شمېر نورو ستونزو لامل کیږي. هغې په دې اړه چې دا ستونزې د ښځو په بدن کې څنګه رامنځته کیږي ازادي راډیو ته وویل.
کمخونی د وینې کمښت، د وینې د هموګلوبین کمښت یا د وینې د هموګلوبین یا د سره کرویاتو د کچې ټیټوالی ته ویل کیږي. د دوی کمښت د دې لامل کیږي چې د اکسیجن تبادله د وینو او انساجو ترمنځ له ستونزې سره مخ شي او ممکن کاربن دای اکساید ذخیره پاتې شي او مکمل اکسیجن خلکو ته انتقال نشي.
نوموړی ټینګار کوي چې په اوږدمهاله کې د نجونو او میرمنو د روغتیا لپاره ښه ده چې اوس دوی د ډاکټر په سپارښتنې سره فولیک اسید ټابلیټونه له بازار ترلاسه او ورنه استفاده وکړي. هم غوښتل چې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان څخه د شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو له بندیز وروسته پر دوی دغه ټابلیټونو د ویش پلان او څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. د تېر جمهوري نظام د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په 1990 لمریز کال کې اعلان کړی و چې 40% ښځې او نجونې د وینو له کمښت سره مخ دي. د روغتیایي چارو کارپوهان اقتصادي بېوزلي او د مناسبې تغذیې نشتوالی په افغان ښځو او نجونو کې د وینې د کمښت یو له عامو لاملونو څخه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو مرستو کمښت او پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو روغتیا یې له خطر سره مخ کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې به په دې اړه واوري چې یو شمېر افغان چاپندازان وایي د اوس لوبې لپاره لازم امکانات لري. دوی ازادي راډیو ته ویل حکومتونه ورته پاملرنه نه کوي. اوس مهال دوی د لوبې لپاره د معیاري لوبغالي د مسلکي داورانو او اقتصادي ستونزو له کمښت سره مخامخ دي. د اوس لوبې ملي فدراسیون مسؤولین هم دا ستونزې تاییدوي. دا په داسې حال کې ده چې فرانس پرس خبري اژانس په خپل وروستي راپور کې ویلي افغانستان کې اوس لوبه د مسلکي کېدو لور ته روانه ده. دا راپور درته لرو، خو له دې وروسته دری خبری مجله هم مهی روی
اوز لوبه چه دا افغانستان ملی لوبه هم بلل کیگی. دا یاد لوبه تر سرکون که چه پهلوانان او چاپندازان هم بلل کیگی ازادی رادیو سره دا خپل ستونزو پا آلغه گیدلی دی. نجیب‌الله چې د وزلوب یو لوبغاړی او د هیواد په کچه سیالیو کې څو ځل اتلولي خپل کړی، ازادي راډیو ته د چاپاندازانو د ستونزو په اړه وویل.
بعضې سپینګیري سوي دي، خانشینه دي، کارونه یې خرابه دي، روزګار یې خرابه دي، دا خو بل کسب کار نه لري. داسې یو کار دل 40 کلنه پورې کار کوي، خو بیا پاک دوی تقاعد کوي، بیا بېکار کارګي پراته یې لاس زول پښه ماته پختې ماتې میدان نه لرو، میدان هم ډېر خراب ده.
بوزکشي یا وزلوبه د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو برخو کې ډېره عامه ده. بل چاپانداز او د کندوز ولایت اوسیدونکي الیاس چې له کلونو راهیسې دا لوبه کوي ازادي راډیو ته وویل.
موږ داسې پرمختللي او تخنیکي داوران نه لرو چې دغه د بوزکشي په تمام اصول قوانین په هغه باندې پوه شي. په تمام عیار میدان نه لرو لکه جمناجم غوندې سي، یو میدان موږ ته بیخي ضروري او لازم ده دغه خارجي سفرونه پهلوانانو ته برابر سي.
د یادونې ده چې وزلوبه شاوخوا شپږ کاله وړاندې په رسمي توګه د دغه هیواد د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبې فدراسیون رامنځته شو. ومو غوښتل د چاپندازانو د دغه ستونزو او دا چې افغانستان کې د وزلوبې څومره لوبډلې شته او څه امکانات په واک کې لري د وزلوبې فدراسیون د مسؤلینو نظر وپوښتو، خو له بیا بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د یاد فدراسیون ارشد سلاکار سهراب عثماني ازادي راډیو سره خبرو کې د چاپ اندازانو ستونزې پر ځای وبللې او وی ویل چې د یاد لوبې د مسلکي کېدو او عصري کېدو لپاره نور ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده.
برای بسکشي باید میدان
د وزلوبې لپاره باید معیاري میدانونه چمتو شي. د غراز د اسونو لپاره باید یو روغتیایي مرکز وي. سو د تلف کېدو مخه یې ونیول شي. د اسونو د روزنې او د دوی د نسل د تولید لپاره باید امکانات برابر شي. سو بهترین او قوي اسونه ډیر شي او روزنه هم ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې فرانس پریس اجانس په خپل وروستي راپور کې چې تیره اونۍ پر خپل اتلټکس پاڼه د وزلوبه ل یوې ویډیو سره خبر کړي ویلي افغانستان کې وزلوبه د مسلکي کېدو لور ته روانه ده. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وزلوبه د لیګونو جوړول را پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چاپندازان په داسې حال کې چې په اسونو سپاره وي او ځانګړي جامې په تن وي د لوبې لپاره حلاله شوې وزه یا وزګړې له ځمکې پورته کوي او د حلال دایرې ته رسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. د دې لوبې لوبغاړي کلونه کلونه د اسونو سورلۍ زده کوي او د بدن د غښتلي ساتلو لپاره هڅې کوي څو وکولی شي دا سخته او خطرناکه لوبه مخته یوسي. افغانستان کې دمګړۍ د وزلوبې 28 غوره لوبډلې فعاله دي. دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده.